سلام ستړي مشي تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د سری میاشتې ټولنه وایي دوی له ایران افغانستان ته د 1 میلیون نور افغان کډوالو ستنولو ته تیاری نیسي. د سری میاشتې سره صلیب په فدراسیون کې د افغانستان د پلاوي مشر سمی فخوري ویلي دغه څه باندې 1 میلیون نور کډوال به د همدې کال تر پایه پورې ستنه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال له پیله 1.2 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. رویټرز خبري ایجنټ لیکي نور 1 میلیون کسان داسې مهال اخراجېږي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدنې څپې د غلطه د مرستې رسونې سیستم تر فشار لاندې راوستی دی. د سری میاشتې او سره صلیب مسؤلینو ویلي راستنو شو کې اکثره داسې کسان دي چې سملاسي لاسنیونې ته اړتیا لري او باید ورسره بشري مرستې وشي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي حکومت د پی او آر کارت لرونکو د اقامې د تمدید ګټې او زیانونه ارزوي. نقوی نن سهشنبه دغه خبره مشال اډیو ته داسې مهال وکړه چې له وړاندې پاکستاني چارواکو پولیسو ته لارښوونه کړې چې دغه ډله افغانان دې د کابینې تر پریکړې پورې نه تنګوي. د پی او آر کارت لرونکو د اقامې موده د جون په وروستۍ نیټه پای ته رسیدلې خو پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې دغه کارتونه تمدید کړي. په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان د پی او آر کارتونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان په اړه یو تصویب شوی پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپلې ځپون کې تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو سیستماتیکه ځپنه پای ته ورسوي. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه 1.46 قطع اکثریت رایو باندې تصویب شو خو یوازې امریکا او اسرایلو پریکړه لیک ته مخالف رایې ورکړي. د روسیې او چین په ګډون 2 نورو هیوادونو پریکړه لیک ته منتنی رایې ورکړي دي. که څه هم د عمومي اسمبلی 1.39 غړي لري دغه پریکړه کلیکل زمينه دي خو یو نمایشي وزن لري او نړیوال احساسات منعکسوي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پر طالبانو ورته ډیر نړیوال غږونه شوي خو هغوی د خپلو تکلارو قوانینو ننګه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ورکړي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره تر لیدو مخکې خبره لاته وکړه. تر دې وروسته د پنټاګون ویانت سین پرنیل وویل دوی که څه هم د تلپاتې سولې او د وژنو د درېدو لپاره کار کوي خو اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. نه ټرمپ او نه هم پنټاګون دا جزئیات ورکړي چې اوکراین ته څه اندازه وسلې ورکوي او څه وخت. ټرمپ د ټاکنیزو منډو تړلو او بیا وروسته د کار په نمړۍ اونیو کې وویل چې د یوې ورځې په جریان کې د اوکراین او روسیې جګړه پای ته رسوي خو لا هم دا جګړه دوام لري. او د اسرائیلو پوځ وایي 15 سرتیري تېره شپه د غزې په شمال کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. لویدیځو اژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي دغه سرتیري په ګزمه وتلي و چې ماین پرې وچاودېده. بلور ته د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر 2 سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جګړې دواړه لوري دا مهال د امریکا په منځګړیتوب د میاشتني اوربند د طرحې پر ارزونه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. وړاندې بر سره واورئ چې له ایرانه راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. دغه کډوالو ستونزې او اندېښنې درسره شریکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. افغانان هم ورته اندېښنې او ستونزې بیانوي.
درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. مونږ ډېر مشکلات سره مخ شو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو، بهانه ورته جوړوو، دوی په نهاره ویده کېږي.
وړاندې به د دوی د ژوند ترخې کیسې درسره شریکې کړو. ته به هم سره واورئ چې د سندرغاړې زلالې هاشمي خوند ادا کوي چې طالبان یې د میرمنې لټه نه کوي خو طالبان بیا وایي
او خوان سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې. نو ښځه مجبوره سوې د مېرمنه کور نه ووځي، کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللې.
د زلالې هاشمي د قضیې په وړاندې به وروسته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږو. التیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی پر وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایراني اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بېلابېلو سیمو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه وروشه دیو کټوال په حق پیلې کې
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په روسي کې د ایراني پولیسو تر څنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو تر څنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې. نږدې شل کسان راغلل او هغه یې واهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دوکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل. کارتون او تپانچی به یې راوویستي او ویل به یې چې موږ پولیس یو تاسو به میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته. هلته به یې ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې د اخیستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او ویې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځي لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا
په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بې اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دینې ټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه غړندې کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15 لکه سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوي، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګوندې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډیری له دې هیوادونو ډیپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په روان اوړو کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون پر ایکس پاڼې په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دغه کسان په روان اوړو کې د خوراکي توکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. یو شمېر بېوزله کسان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو او اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې په روان اوړي کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام پرون د جولای 1 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دې اړمنو ملاتړ نشي کولی او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. WFP ویلي چې دوی د وړو غړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنۍ لوړه کچه لري. خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغو مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده، نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته 1 وخت ډوډۍ لره ورسېږي. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخې بیکارۍ سره مخ دي.
کاروبار نشته دی وروره، بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً، چې ته په خار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح رو پر رو باندې نورم چکیږي کده سالات دي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، ځکه د امریکا په ګډون نړیوال ور سره خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې. ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بېسارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړ او چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو نامنۍ لا پسې ژوره شي. WFP د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي، معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل دې ازادي راډیو نل تکړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د فرانس سندرغړې زلالي هاشمي میډه وایي د نوموړې لورکېدو د وی میاشتې زیاتې مودې په تیرې دو سره له هم هغه نه د مندل شوی. سید محسن هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په حکومت کې د دغه څوک نوري او په نه همکاري تورن کړل. د طالبانو حکومت بیا اعدا کړی ده چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلی. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولی شرایط ما رو باید درک بکنید، دولت همکاری بکنه، یک خانم گم است، یک مادر گم است.
د افغان لادرکسه به سندرغاړي زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی و د اعدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې له ورکېدو یې د یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته، 40 روز شده زیروز از اون روزی که مفقود شدن. دیگه بیخی ناامید شده، مثلا از این وزارت داخل و حکومت
هغه محل می چه میرمن رو که شوی ده تلوی خورزه شوی مگنور کاملا ده کورانه چار وزارت اولده حکومت نهیلی شویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل ما غگ واری مالا نگدی و گوری یا پر حق و کسانو چه زشک منیم ده هغوی چاره نوکری ده تلوی خورزه هر شیبه دیتا پتا مایم چه حد ده اقل یا چوک برانم معلومات واخلی او هغه به ولتوی خو هیڅ هم نشته.
ښاغلی هاشمی وایي تر اوسه یوازې یو ځل هغه هم له زیاتو هڅو وروسته کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او کوم معلومات ترلاسه کړل په خبره یې د سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې بیا ادعا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دغه ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه تنده تاوتریخوالی چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو، نو ښځه مجبوره شوې د مېرمنې کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللې، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې دې خپل خاوند څخه په تنګ راغلې دي او دوامدار تاوتریخوالی له امله کور نه تښتېدلې دي، او داسې هم امکان لري چې دې موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره شي. زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم، نو کېدای شي داسې دوی له طرف رابطه وشي دغه زلال هاشمی له طرفه.
خو د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو څلور کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادعا کوي چې وخت ناوخت یې د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تاک کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلال هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب به هم درو، خو اوس راځو یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ولېږدوي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کاتو مخکې خبرې اعلانته کړې ده. دا چې د ټرمپ د دغه څرګندونو نور جزئیات څه دي، همدا شېبه مې همکار اسدالله الدین سره په سټوډیو کې ده. الدین صاحب، ستړی مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو د ښاغلي ټرمپ د خبرو نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جانې. پرون دوشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کتو مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرې کړې. په دو جګړو کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه باندې څرګندونې کړې، او د غزې جګړه چې هغه د اسرائیل صدر اعظم سره مطرح کړې ده هلته پر اوربان باندې خبرې شوې دي، او دویمه په اوکراین کې د غرب په مجموع کې د امریکا ښکېلتیا د اوکراین او روسیې په جګړه کې. ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به یې ډېر ژر اوکراین ته نورې اضافي وسلې ولېږي. ټرمپ که څه هم د خپلو خبرو جزئیات نه دي ورکړي چې دغه وسلې به څنګه وسلې وي او څه وخت به لېږي په څومره اندازه، خو د ټرمپ تر خبرو وروسته بیا پینټاګون یو خبر پاڼه ورکړې. تیر ماښام پینټاګون ویلي چې دوی هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ اوربند وشي. دغه د وینې تویدنه چې روانه ده او هر ورځ دواړه خواوې یو په بل باندې بریدونه کوي دغه د وینو صفو دروي، خو ویلي دي چې له دې سره همهاله دوی اوکراین ته دفاعي وسلې لیږي چې په دې کې یو ډول دفاعي توغندي هم شامل دي چې تر څو د دوی پټکو اوکراین وکولای شي د روسیې بریدونه په وړاندې ځان خوندي کړي یا د ځان دفاع وکړي. همدې خبرو بیا د کرملین غبرګون هم پارولی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو سره خبرې کړي. هغه د ټرمپ لخوا له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته د جګړې د دوام یو لار بللې. پیسکوف ویلي ک د امریکا مرسته له اوکراین سره یوازې دومره کوي چې دغه اوسنۍ جګړه وغځوي او له سولې حل سره د جګړې مرسته نه کوي. دغه راز یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د اوکراین ولسمشر سره په خبرو کې او نورو چارواکو سره په خبرو کې شین څراغ ښودلی چې دوی به هم اوکراین ته وسلې ورکوي. د پیسکوف په نننۍ کانفرانس کې په دې اړه باندې هم اندېښنه ښودل شوې او اروپایي هیوادونو هم غوښتل شوې چې اوکراین ته وسلې ورنکي، ځکه د کرملین په وینا د اوکراین ملاتړ یا له اوکراین سره د وسلو مرسته یوازې او یوازې جګړه پراخوي، جګړه تودوي او له سولې حل سره مرسته نه کوي. په نننۍ کانفرانس کې له پیسکوف نه وپوښتل شول چې د اوکراین او روسیې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. یو پړاو خبرې په تیره مې میاشت کې په استانبول کې ترسره شوې. بیا په دې اړه باندې هم هغه لنډ تماسونی وویل چې هڅه شته او هیله شته چې بیا د دواړو لورو مرکچیان سره کینی، خو ویل چې روسیا تمه لري چې د اوکراین چارواکي د سولې دراتلونکو خبرو په اړه ځواب ورکړي. نو د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، هم د سولې لپاره هڅه کیږي او هم د غربي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ دي په سر کې امریکا اوکراین ته د نورو اضافي وسلو د ورکولو ژمنه کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه یې روستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی وی سي سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که بل حل لار راونه وځي موټر چلونکو ته دا ستونزمنه ده چې د دواړو غاړو سوداګرو ته به ورسره جدي ستونزې رامنځته کړي. نور تفصیل د فیروز یاسیسی په دې راپور کې اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی وی سي سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکي په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل لار ووځي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ سي.
درې ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس په کار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دوی دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونه ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ټي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای له اتمې نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ټي آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونه ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په دویمه نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر اوومې نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 10 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزا ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکس پاڼه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان
افغانستان
ډېر زیات ضربه ده. لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دوی دا مسله جوړه کړه. زمونږ غوښتنه خو دا ده چې اول خو چې د ترانسپورټ چې څومره اسانتیا ورکوي باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورټ ده. یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی خرلسو باندې په چمن بارډر باندې.
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه دا ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد شوی دي چې موږ د یو کال لپاره ویزه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکیان ډېر زیان رسېږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هېواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال ده په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیا ولایت په جنی خیل ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون چې ودانیزې چارې شاوخوا اوه کاله مخکې د تېر جمهوریت پر مهال پیل شوې او د نظام د بدلون له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې بیا پیل شوې. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو د وسایلو د او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. ورزو دا راپور اورو. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافا کې پراته وی، د دغې ډي ایش تاسو ډېر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته پخلی کړه، په کامله معنا یې ورته خدمات ورکړه.
که ده پرسونل کمبود لارم پرسونل می وقت سر کمبود بوی
در رختون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې رختون د پاره وی نور رختونو کې په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو او سامان غواړو که چیرته دا رختون جوړ شي او سامان یې نه وي بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالیو کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوسته شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیاو او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه، د هغوی ځانګړتیاو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپل فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمیرل کیږي چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کیږي. نو د پدې کې یو هم په دې ګروپ کې هغه مشهور عنصرونه چې موږ تاسو وایو ډېر مشهور چې د هغه د بیریلیم عنصر د خپل یو مشهور کاني ډبوري دی یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ تاسو وینو چې پر څنګه مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سترانشیم ده، باریم او رادیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپل د ځمکني عنصرونو یا الکلی په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات شي کړي، جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو، دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویل، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې یې په الکتروني جوړښت کې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په ان اس دوه سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګونه لري، سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپل خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بل مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې مولا تاسو ویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د شیدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بل ځانګړتیا ګران زکون کو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهورې کاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغه څخه د بریل په نوم سره یادېږي چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو ویني. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ د عنصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پیژنو چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کیږي او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. راځو ګرانو زده کوونکو کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې قرار لري. موږ او تاسو ویله چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره ښودل کیږي. او کلسیم چې ده د ځمکې په کشر کې د کتلې له مخې د دروی څخه تر څلور فیصده پورې دوی څه شی لري، شتون لري یا موجودیت لري. او خپله د کلسیم عنصر چې ده د کلسیم کاربونیټ په بڼه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو او په همدې ترتیب د تباشیرو او د مرمرو دولومایت د په همدې ترتیب مهم مرکبات یو هم د جسپو سیم په نوم سره یادېږي. او په فولرایدونو کښې همدې ترتیب د نورو عنصرونه کېدای سي چې دوه کلسیم یو ځای وموندل سي، البته په خالص ډول. رادو ګرانو زده کوونکو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. که چیرې موږ او تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ او تاسو وینو، که چیرې موږ او تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ او تاسو د 900 درجې سانتي ګرید تودوخه د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکړو، دی کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې هغه تجزیه سوې ده. او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي څه سوې ده پر اساس باندې تولید سوې ده. او بل که چیرې ګرانو زده کوونکو کلسیم هایدرو اکساید چې خپله د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمېرل کېږي، دا هم یو مرکب ده. که چیرې وګورو د دې چینې څخه موږ او تاسو د سمنټو په جوړولو کښې زیات استفاده کوو. او دا مرکب چې د خپله د چینې د ډبرو ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي په د هغه د تودوخه په ورکولو په نتیجه کښې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاسته راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي. په نتیجه کښې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي. او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادېږي دا لاسته راځي. او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادېږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریت چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده، دا مرکب ده چې همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې هغه بیا کېدای سي چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره وښي چې کلسیم سلفیټ د اوبو سره یو ځای که چیرې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخه په ورکولو سره موږ او تاسو اوبه او په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریت چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګران زده کوونکو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات و چې موږ او تاسو ولوسته. ابل ګرانو زکون کو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدروکسایډ چې د کېدای شي چې د زیات ځایونو کې د دې استفاده وسی، یا هم کولای شو چې د سخت اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو، او په همدې ترتیب د بلچنګ پوډر د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پوډر په توګه ورڅخه استفاده کولای شو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای شو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه په کاغذات او الکولي کې استفاده ورڅخه وسي، د سیمنټ په جوړولو کې، د شیشې په تولیدولو کې، د شګو او داسې نورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي، د لندبل د ضد او نه تیرونکي آیک په ډول سره کېدای چې په مختلفو ځایونو کې شي وکړو، د دې څخه استفاده وکړو. دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وه. راځو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل عنصر ده چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په دوام ګروپ کښې دا دوراني جدول کرار لري. المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو، د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کېږي، او کېدای شي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبورو کښې او هم د هغوی غلظت چې شي ده ډېر لږ ده، چې دا د درېیم ګروپ په درېیم ګروپ کښې دویم عنصر دی چې خپله ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ پکښې لیدل کېږي، او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلیو په مقابل کې یو امفوتریکي خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي، د خپل ځان شي، او کېدای شي د دې عمل چې امفوتریکي خاصیت لري د شبه فلزات سره هم یوه ګډه اړیکه جوړه کړي. نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د په کشر کښې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 0.5% شتون لري، او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکي خاصیت په دې معادله کې لرو چې المونیم د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځای کښې، او د دې تر څنګ دوه مالیکول اوبه هم لرو چې په نتیجه کښې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کښې سوډیم المونیمیت اکساید چې د خپله د تیزابو په شان دلته عمل اجرا کوي او هایدروجن دلته چش کېږي ازادیږي، چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر و. همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کړي د کریولایت او ارتوکلاس چې په همدې ترتیب د دوی مالیکولي فورمولونه هم موږ او تاسو وینو. تازو ګرانو زده کوونکو، د المونیم عنصر لاسته راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د المونیم د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو د په دوی طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاسته راوړو، چې یوه طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده، چې لومړۍ طریقه د بایر په طریقه کښې موږ او تاسو په دې پړاو کښې بوکسیت چې ده د بایر د روش پر بنسټ باندې له کاني ډبورو څخه کولای شو چې جلا کړو، داسې چې بیا لاسته راغلي بوکسیت ته که چېرې موږ او تاسو اویا د 50 هم اویا درجه د سانتي ګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه لاندې کېدای شي چې موږ او تاسو ووینو دوی په مخکې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلېږي، او بیا اضافي اکسایدونه یې د فلتر په واسطه سره جلا کېږي، او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه وروسته بالاخره موږ او تاسو وینو چې دلته چش په لاس راکوي المونیم ترې لاسته راځي، او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې چش کېږي ازادیږي. او په دوامه طریقه کې ګرانو زده کوونکو، هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کښې بیا موږ او تاسو کولای شو چې دا د لومړۍ طریقې یا هم مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال مخکې تشریح کړی، یعنې د پورتنۍ طریقې پر اساس دا چې د 0.5% لګښت یې د دوی د زیاتې نسبت لومړۍ طریقې ته، چې په دې طریقه کښې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته د کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کېږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلېږي، چې بالاخره المونیم کلوراید څخه لاسته راغلي المونیم کلوراید بیا ویلې کېږي او الکترولیز کېږي، او په نتیجه کې بالاخره موږ ته چش په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي، او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلاسی چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه وه. بل ګرانو زده کوونکو، راځو د المونیم حلجل لرونکي مرکبات وایو چې یو هم المونیم کلورایډ چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلورایډ خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو وینئ کچیرې دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې المونیم کلورایډ په نتیجه کښې یو مرکب موږ ته په لاس راکوي چې خپله د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربون او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولی شو چې المونیم ترا کلورایډ لاسته راوړو او په نتیجه کښې درې اټومه کاربون مونو اکساید چې کړو په لاس راوړل سي. دا خپله چې ده یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله. او بل المونیم کلورایډ مرکب چې ده، که چیرې د تودوخې په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دایمیرونه په لاس راکوي یا دایمیر ترې جوړېږي، لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیوډایډ یو ډېر قطبي مرکبات دي. نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کیدای شي چې دایمیر مالیکولونه په بڼه ولیدل سي او ثبات هم ډېر زیات لري. که چېرې موږ او تاسو وګورو د المونیم کلورایډ په همدې ترتیب سره د دوی هغه د هلوجني لرونکي مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دوی په دې طریقې سره داسې تعامل کولی سي او یو قطبي شکل ترې څه شي کېږي جوړېږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کښې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال ده، هیموګلوبین په خپل ترکیب کښې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفې څخه فایل تر 163 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تېر لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدهایدونه او کیتونونه وه، چې الدهایدونه موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویله چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوي وي، عوض شوي وي، یا هم تړل شوي عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپله هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې واوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دي. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو. دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودلو باندې بحث کوو. یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودلو موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کېږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره، یعنی د لومړی د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو
معمولی ډول سره نومې شودنه په دې ډول سره کولای شو چې ډای میتایل کیتون، یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې سوي دي ایواز شوي دي، یا د میتایل مرکب چې سوي ده وزه شوي ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوا مثال کې ګران د کون کومر او تاسو وینئ چې لومړی د کوچنی الکا پاتشینی او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتشینی کلمې چې سوي دي ذکر شوي، او په بل اخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوی ده، لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل کیتون. یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وزه شوی ده، یو هم په ماینس کې موږ ورته وایو چې خپل د کیتونو وظیفوي ګروپ ده چې دا په معمولي ډول سره او د ایفاک په طریقه سره ګران زده کوونکو موږ ورته وایو چې چیرته د کیتونو نومې شودنه خپل د ایفاک په طریقه سره داس ترتیب کړو چې لومړی اور زنجیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپل پاغه کې چې شو سي نشته اوسي باید وټاکل شي، بیا ورسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهولس خوروسته د زنجیر له هغه کاربن څخه باید فایل سي کوم چې د کاربینول ګروپ پکې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکرو ورته غوړ کړو، نو لومړی د هغه کاربن نوم اخسل کیږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوی، او بیا ورسته کولای شو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربن نمبر او هم د ترتیب سره بلاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کې وینئ. کچیر موږ او تاسو ګروپ دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې په دوام کاربن باندې پروپان یون دی نیون، لومړی اوزین انتخاب سو، بیا شماره گزاری وشوله، بیا په هم ترتیب سره د هغه کاربن نوم واخیستل شو چې هغه ته معاویزه نږدې وي، که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاویزه لکه نفس شوی، نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربن باندې پروپانیون. یا هم په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی، په دریم کې پینتالین، همداسې ترتیب سره نور مثالونه هم موږ کولای شو چې دا ټول د ایپاک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل، د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې ژغیږو. که څه موږ او تاسو وایي چې خپل هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپل هغوی په مایع حالت کې دي، کچیرې د هغوی کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپل کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري، هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي، خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپل په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي، یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو پزره پور بوی هم لري چې دالته هایدونو سره ورته بوی لري، کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبی ووسی، خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکې پر اساس باندې کېدای شي ډیر ټینګ او مستحکم ووسی. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د هغوی مولي کتل لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري، او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده، او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي، بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټه وي. نو ګران زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو، چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري، نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپل فعالیت نسي ترسره کولای. نو دغه مرکبات کولای شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې واخلي برخه واخلي، نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري. نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي، نو د هغوی هغه کاربوني زنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې پیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سرپو پشتون کې تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کې کیتونونه چش سواله ارجاع سواله. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب ده د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي. کچیر وګورو د اوبو سره د کیتونونو جمعي تعامل کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثبات حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپل د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن پاتوم باندې نشته ده. نو په اوبو کې هغه حل شوی کیتون او هایدریتي حالت چې د خپل یو تعادل کې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولونه چې شته رازو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې مور او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي. البته کیتونونه چې دي مور او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي هغه صورت کې چې ټیټ وي. نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بڑاسونو په حالت کې ترې چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمي الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بلاخره په اخر کې موږ او تاسو د کیتونونو د بڑاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چش کړ پلاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فرمول C3H5O ده. په همدې ترتیب سره دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده ډیر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکې ماده هم ده او په 55 درجه د سانتیګرید کې په دو راځي په اوبو الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حال سي. البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي. همدې ترتیب سره د ورنسو رنگونو د نوکانو د رنگونو البته پلاستیکونو او د غوړي د رنگونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکې ماده په توګه بلل کیږي. البته اسیتون چې د ګرانو د کوونکو د هغو وګړو په تش متیازو کې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي نو د دې وګړو دغه تش متیاز چې دی خپل د اسیتون بوی درلودونکي د اواسیتون چې د خپل او په رنګ لمبه سره سوزي او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب او د ترتیب سره ګران زكون کو اوس راځو د اسیتون لاسترولونه وای چې خپل اسیتون سره ډول لاسترازي. البته ګران زكون کو موږ تاسو کولای شو چې اسیتون لاسترولونه په دوی طریقو سره چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعي د تقدیر له محصولات څخه چې 0.15% اسیتون دی خپل کېدسي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام بیا کولای شو چې موږ تاسو د دقه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخ پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسره. یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کېږي چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته چش په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي. همدې ته کولای شو په نور میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چش شي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې موږ او تاسو د لیلانې دستګاه په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخه ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونې کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له څه شي له الف میتایل کیتون بې اسیتون جیم فارمالدیهاید دال هیڅ یو. دوهم سوال اسیتون په الکولو اوبو په هر نسبت حلیږي. په خانخالي ځای کې الف اوبه ب عضوي جیم ایتر دال الدیهایدونه. اسیتون کیدای شي چې په 0.15% په څه شي ډول جلا سي. څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو یو پکې انتخاب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.